ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وو باندې باندې
بیکره چې محکمې
لخوا آزادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم شر اغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. میرمن معروف، د سولې د چنګښ لپاره باید کوم کارونه ترسره سي ترڅو سولې په هیواد کې حاکم سي؟
په افغانستان کې باید ټول خلک د سولې د راوستلو په خاطر هم خپل یو پروګرام او پلان ولري، او هم دولت باید په دې اړه پلان ولري. په داسې حال کې چې په افغانستان ته 800 میلیونه ډالر د سولې په پروژه کې مصرف شوی دی، خو تر اوسه هیڅ د سولې هغه نما یا لمس ورته نه کیږي. هیڅ مکم نخانې د سولې د لپاره نه وینو په افغانستان کې. دا په دې خاطر چې هغه خلک د سولې پروسه کې ګمارل شوي دي چې هغوی جنگي خلک دي، په جنگ کې انکشاف کړی دی، په جنگ کې توسعه پیدا کړی دی، په جنگ کې د شخصیت، حیثیت او امتیازاتو خاوندان دي. نو دوی د زړه نه اسکله اراده د صلح نه لري، او نو که دولت دا تصمیم ونیسي چې به طرف خلک، هغه خلک چې اس وخت نه دی جنگیدلی، هغه خلک چې اس وخت جنگ ته تعهد نه درلودلې، هغه خلک چې اوس هم عقیده نه لري چې جنگ به ماته ګټه ورسوي، هغه خلک ته پروسه وسپارل سي. او په افغانستان کې داسې خلک ډیر دي چې د سولې په باره کې کار وکړي، خو په داسې شرط چې خارجیان هم دا خلک ومني او دولت هم ومني. او بل خبره دا ده چې مونږ صلح د خپل ځان نه باید شروع کړو، بیا د خپل کورنۍ نه. مثلا موږ باید حوصله ولرو، یو بل ته هغه ورکو، حق ورکو، چانس ورکو د خبرو، او دی هم د ځان حق وپیژنو، هم د بل حق وپیژنو، عدالت رعایت کو. ولو چې په موږ د یو شخص په نقصان وي او په تاوان، دغه عدالت دغه په تاوان باندې وي، خو عدالت باید نقص نه کی. دا په دې خاطر چې د اسلام د مقدس دین اغه ډیر قوي پایه عدالت دی، او د اسلام زمامداران په تیر وختونو کې عموما دوی عدالت خپل پیخه کړی وو، او په زمامداري کې عدالت جاری وو. نو خلک باید عدالت ته ارسنه مخکې وګڼي، احترام دی او بل وکي، او انعطاف پذیر وسی، او د ځان لورینه ولري. بل چاته که دې ته کوم څه نقصان رسیږي، خو د بل ورور کې ګټه وي، هغه ته باید ترجیح ورکړي. همداسې په کورنۍ کې، په کورنۍ کې باید تعلیم تربیه موجود وي، نظم موجود وي په کورنۍ کې، او همدارنګه د کورنۍ د غړو ترمنځ باندې تفاهم موجود وي، یو بل په خبره باندې وپوهیږي، او کوشش وکړي چې دا خپل اصول وګرځوي چې همیش ډیر زیات مشکلات په خبرو باندې حل کړي، او ایجاد فضای احترامانه یو بل ته ولري، یعنی د مشرانو احترام وکړي، د کشرانو سره شفقت وکړي، صلح راولي. همدارنګه په ټولنه کې، په ټولنه کې باید نیک روابط ولري، کوم خلک چې یو بل سره کار کوي، لکه دکانداران دي خپل منځ کې، لکه کوم ادارات دولتي دي او خپل منځ کې باید هم هماهنګي ولري په کارو کې، او هم نیک روابط ولري، احترام ولري یو بل ته، هغه مسؤلیتونه چې دوی تراجی کیږي صادقانه توګه هغه ته کار وکړي. او بیا هم زه وایم چې عدالت پکې وکړي، کوم وظایف چې دوی ته سپارل کیږي، او ډیر زیات صبر او حوصله ولري، تعویز نه ځان وساتي، تعصب نه ځان وساتي.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې د سولې له اساسي عناصرو څخه یادونه وکړه، آیا په افغانستان کې موجوده فضا ته سوله ییزه فضا ویلی سو؟
په هیڅ وجه نشو کولی چې موږ نننۍ فضا یا اوسنۍ فضا ته صلح امیزه فضا ووایو، په دې خاطر چې هر څوک چې د کوره ووځي، یا د ځان ډاریږي، یا په خپل مال باندې ډاریږي، او یا هم مسئولیت نلری، نه شغلی مسئولیت دلته شته دی، نه تجارتی مسئولیت دلته شته دی، اس مسئولیت نشته. مثلا تاسو په یوه چې په کابل په دننه په خار کې انتحاری راځي او دنه کیږي فایر کیږي، نه اهل کس خلکو په لاس کې وسلې دي چې هغه په حکومت کې نه دي، نه وسلې سب دي، نه زورواکي وجود لري دلته. د خلکو مځکه قبضه کیږي، کور قبضه کیږي، موټر دروازې شاته نشي درولی، موټر غلا کیږي. خپل وظیفې ته چې څوک ځي مسؤلیت نه لري، فکر کوي چې سبا به دا تشکیل کوچنی کیږي او زه د دې وظیفې نه ایسته کیږم. یعنی هیڅ رقم صلح‌آمیزه فضا نشته. او د خبرو د ازادۍ په هکله هم باید ووایم که دښمنان ته څوک یو خبرې کوي یا په مقابل کې درېږي، هغوی هم اختار ورکوي ورته.
قدرمنو اورېدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه. تر بلې به داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم به قدم گدم تا یادم اومه
دا ورکوشو عزیزانو د لټه پروگرام د ازادي رادیو دا پروگرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا دې پروگرام اوریدل مه هیروي، ګوند ستاسو کوم رکزیز پکې پیدا شي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. لا هم د هیواد په غنو لریو پروتو سیمو کې هر اونۍ په یوې ځنګړې ورځ دودیز بازار چې ځینی میله بولی جوړي او د ډیرو لرو پروتو سیمو سیدونکو په کې پیر او پلور کوي. موږ نن نه خبرونه د دودیز بازارونو تاریخ، ارزښت او سنی وضعیت ته ځنګړې کړی ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان او د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې له ډېر پخوارۍ سه ځانګړي دودیز بازارونه موجود دي. دا بازارونه په یوې ځانګړې ورځې جوړیږي چې له ډېر لرې سیمو څخه ورته خلک راځي. په اکثره سیمو کې دا دودیز بازارونه د میلو په نوم هم یادیږي، خو د دایرې دلو یوازنی لامل په لرو پرتو سیمو کې د بازارونو نشتون دی. د دې ډول دودیزو بازارونو تاریخ تر چا رسی؟ لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکی پاړه وایي چې د دودیزو بازارونو تاریخ ان تر یونان رسی.
څو سو کال وړاندې په اتنز کې یا په یونان کې نو داسې و چې هلته یو خاص ځای و، یو مقر و چې هغې ته به اتینا یا د خایس د رب النوی نوم ورکړ شوی و. په هغه ځای کې به خلک راغونډېدل او اکثر به یې سیاسي او اقتصادي او اجتماعي داسې بحثونه کول. د دې تر څنګه به بیا داسې و چې دغه ساحه د سمندر سره ډېره نږدې وه، نو اکثر به دغه کاروانونه د مرکزی آسیا څخه یا د نورو هیوادونو نه براتلل او دلته به دوی خپل ډیری اړولې. دوی هغه توکي چې کوم به لزان سره د نورو ملکونو څخه راوړي و دلته به نمایښ ته وړاندې کول او اکثر خلکو به دوی نه خریداري کوله. بیا به دلته دوی بعضی توکي واخیستل راوړل به نورو هیوادونو ته. همدغه میله چې کومه پاتنس کې لګیدله، وخت په تیریدو سره چې دغه تګ را تک زیات شو نو آریایانو ته هم انتقال وکړ او افغانستان ته هم را انتقال شول. چې هغه مهم کمپاین چې د هغه میلو نه وو، هغه وز فکر کوم ډیر کم شوی دی او دغه میلی یوازې منحصر په اقتصاد باندې دي. هغه تاریخي یا کوم سیاسي ارزښت چې درلودلو هغه وس هم فکر کوم چې اوس پیکه شوی دی، خو اقتصادي په لور اوس هم هغه شان غنی پاتې دي. او دغه تاریخ چې دی تقریبا چې 200 کال په خوا مخته د یونان او د بازینو روزاینو څخه دلته انتقال شوی دی.
نوموړی د دا ډول میلو او دودیزو بازارونو موجودیت په اړه وایي چې دا میلې نه یوازې په افغانستان کې موجود دي بلکې د سیمې په هیوادونو کې هم بیلګې شته.
دغه رقم میلې یوازې نه په افغانستان کې بلکې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې هم ترسره کیږي. مثلا پاکستان واخلو، همداشان د هندوستان واخلو، خو بیا د افغانستان او د نورو هیوادونو د دغه میلو ترمنځ فرق یوازینی زه فکر کوم دا دی چې په افغانستان کې هغه رقم سهولتونه چې څنګه په کار دي ورته دولت یا دغه د میلو څښتنانو نه دي برابر کړي. مثلا که موږ تاسو د پاکستان میلو ته وګورې، هغوی ورته یو ځانګړی ځای ټاکلی دی او په هغې کې یا مثلا بازار ورته وای یا جمعه بازار ورته وای یا نور، او همداشان په هندوستان کې هغوی بیا مکمل مارکیټونه یا خپل ځانګړي ځایونه ورته جوړ کړي چې هغه پاخه ځایونه دي. هلته داسې کیږي چې مثلا یوه ورځ د کالیو د پاره سټال یا میله لګیږي، اکثر خلک راځي هلته خپل کالی خریداری کوي، بل ورځ مثلا د بوټانو د پاره، بل ورځ د خوراکي توکو د پاره، او همداشان هرې ورځ د پاره یو ځانګړی حد ټاکل شوی دی او خلک راځي او هماغه څه خریداری کوي چې کومه د هغه په هماغه ورځ باندې هغه میله د څه د پاره جوړه شوې.
د نوموړي په خبره چې د افغانستان د مشرقي ولایتونو ترڅنګ یو شمیر نور ولایتونو کې هم ورته ملي جوړیږي، خو په نور ولایتونو کې تصویر کمرنګ شوی او مشرقي ولایت د دودیز بازار ساتلی دی. لیکوال او څیړونکی عزیز اتل چې د دودیز میلو پر ارزښت او جوړښت څیړنه کړي، د میلو د ارزښت په اړه وایي:
له اقتصادي پلوه دا خورا ډېر ګټې لري. هغه خلک چې دغه بازارونه لګیږي، دی بازارونو ته ځي، خپل توکي خرڅي هلته، یو خدای دې چې دا ډېر په مناسبه بیا دوی هلته پلوري په خلکو باندې، او بل د ولسوالیو دغه بازارونه چې دودیز بازارونه چې په کومو سیمو کې لګیږي یا دا بازارونه هلته وي، زیاتره په ولسوالیو کې وي، او په ولسوالیو کې خلک داسې دي چې ښار ته په سمه توګه رسیدګي نه شي کولی چې دوی ښار ته راشي او دغه د خپل اړتیا وړ توکي وپلوري. نو له ټول نه زیاته فایده همدغه ده چې دوی همالته په کومو سیمو کې اوسیږي، دغه توکي هلته ورځي، یعنی د کور مخته هم د کور ګټه وي د لاهور ګټه ده، همالته ورځي دوی اخلي. داسې نه ده چې دوی په کیلومتر واټن وهي ورشي هلته د خپل اړتیا توکي واخلي. دې ته د مختلفو سیمونه، حتی د مختلفو ولایاتونو خلک راځي دلته. دا یوه ګټه اقتصادي پلوه لري، بل اړخه فرهنګي اړخ هم دوی ډېرې ګټې لري. دا دغسې بازارونه ځکه که یو ولایت نه بل ولایت یا له یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته خلک ځي دغه بازارونو کې خپل توکي پلوري، دوی هلته د بل فرهنګ راکړه ورکړه له دغه نه خبرېږي. هغه کومه سیمه چې دغسې بازارونه پکې لګیږي، د هغې د اقتصادي ودې لامل ګرځي دغسې بازارونه.
د نوموړي په خبره چې دا بازارونه کوم ځانګړي دوکانونه نه لري، بلکې دا بازارونه یوازې یوه دښته وي، او کله چې د بازار ورځ وي، په هماغه ورځ هر کس په خپل ځانګړي ځای کې جنبړه وهي. د ننګرهار اوسنکی محمد واصل وصال بیا لیوی بری زاوی د دودیزو میلو ارزښت بیانوي او وایي:
د ننګرهار په یوش میرو وصالیو کې اوس هم دودیزو میلې ترسره کیږي، الته ځنګړي بازارونه جوړیږي، په ځنګړي توګه باندې الته لاسي صنایع چې په کورونو کې یو شمیر میرمنې او یا هم ځوانان یو څه جوړوي، الته بیا ځنګړي بازارونه دغه لپاره جوړیږي او هغه الته بیا د خرڅلاو لپاره وړاندې کیږي. نو ډېری خلک الته بازار ته ورځي او دغه توکي ځینې خلک ګوري، ځینې خلک پلوري او پیري. نو ډېر یو عجیبه ښایسته ماحول لی ورخه د خلکو ترمنځ مینه محبت هم په دغه بازارونو کې سرګندېږي چې دوی د یو بل سره څومره مینه محبت لري. نو بل اړخه د صنایعو لپاره، د کورنیو تولیداتو لپاره یو ډېر ښه بازار هلته رامنځته کیږي. خو له بده مرغه ما چې څومره اورېدلي له خپل پلار او نیکه یا هم د مشرانو نه، پخوا وختونو کې دغه دود ډېر زیات و، په بېلابېلو ځایونو کې په میلې جوړېدې، یعنی په میاشت کې یو ځل خو به میله کېده یا به په اونۍ کې یو ځل یوه میله کېده، او د دغه میلو ګټه دا وه چې دلته به توکي په ارزانه باندې خلکو ته په لاس ورتلل، او له بل اړخه به هغه سوچه توکي چې مصنوعي به نه و تر ډېره حده پورې، هغه خالصو موادو نه، مثلا د سونو د پوټکیونه ځانګړی قرقل مثلا که جوړېدل هغه بازار ته وړاندې کېدل، او یا هم د میرمنو لخوا نه د مریونه ځینې میلونه جوړېدل هغه بازار ته وړاندې کېدل. نو ډېر داسې سوچه نګه او ترڅنګ هغه زموږ د کلتور سره تړلي شیان دغه بازارونو کې تر ډېره حده پورې لاسته راتلل، چې دا په خپله زموږ د کلتور او د کلتوري لحاظ باندې یو ارزښت دی په خپله، او ډېر مهم هم دی.
لا هغه مو پوښتل چې په خپله کله په داسې میلو کې ګډون کړی، هغه ویل
بالکل ما په خپل دغه سیمېلو کې ګډون کړی دی. بټیکوټ ته یو ځل ورغلی یم. په بټیکوټ کې دغه سیمېلې جوړیږي وخت نا وخته. زه یو ځل ورغلی وم له ملګرو سره او نږدې نه هم دغه میله کې لیدل وکړل او څه ناڅه مو وام خیستل او د دغه سیمېلې شاهد وم. واقعا خوندوره میله وه په بټیکوټ کې. همداشان په بیسودو کې هم د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې هم ځینې میلې جوړیږي. اوس کم رنگ دی کمزوری دی خو خو ډیر ولله
د وسال په خبره چې دودیزو بازارونو ته هرونه د کورنۍ مشران خپل ماشومان د چکر لپاره بیایي او په میلا کې ورته بیلابیل چیزونه اخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکو اظهار خوشحال راته د خپل ولایت د دودیزو میلو کیسه کوي.
مسکین آباد نومیږي. دلته موږ د جمعې ورځ میله لرو چې هر جمعه دغه میله ترسره کیږي ټوله ورځ وي. یعنی یوه جمعه بله جمعه میله نور وخت بیا نور ورځ شي مله شمې تر پنځمې پورې بیا هیڅ ډېر کم دوکانونه په یو ځای کې ته پیدا کولی شي. یعنی هر وخت نه شي پیدا کولی. هلته میش خلک سي کوم دي دوی دلته خپل ځینې مثلا باغونه دي دلته میوې راوړي. مثلا یو شمېر خلک دي غنم راوړي دلته بدلې یا خرڅې په بدل کبل ساخلی. نور هر رقم سیزونه پیدا کی مثلا چې قصابی ورزوی ک نور سو. یعنی هر څه فکر وکړه لکه په خار کې څنګه د اختر میله کیږي دلته هر جمعه د غسیو میله کیږي. خو جمعه نه علاوه بیا نو کسو یو څه ضرورت پیدا کی میلمه راځي غرزی نو ډیر مشکله به وسه پیدا سي.
د نوموړي په خبره چې دا ډول دودیز میلې د څارویو د پلورلو یو ځانګړې برخه لري چې له ښارونو ورته خلک راځي.
بیا هلته چې کم میش خلک دي هغوی خپل څاروي هلته سره روباسي خرڅوي. بیا د ښار نه خلک راځي دغه څاروي اخلي دلته په ډېره ښه قیمت یعنی پرزانه بیا تقریبا اخیستل شي. ډېرو خلکو هلته مثلا ښه تجارت کیږي که څوک وغواړي دلته ښې پیسې ترلاسه کولی شي. مقصد داسې د ښار خلک هلته غزه نه راځي هلته مالونه اخلي او مالونه هغه کوي بیا راځي بېرته ښار ته وړي دلته بیا اقتصابي لپاره.
خوشحال زیاتوي چې دی کله هم کلي ته لاړ شي نو حتمی یو جیل دودیز بازار ته ورځي د ځکه چې د خپل ماشومتوب یادونه تازه کوي. د هلمند اوسیدونکو شګوفه سقزی بیا وایي چې په کوچنیوالي کې خپل پلار سره ډیره زیاته دودیزو بازارونو ته تللی چې ځانګړی خوند ترې اخیستی.
موږ کلی کې کله بازارونه چې جوړېدل بیا به موږ کورنۍ هلته موږ بیولو د دې لپاره چې موږ ساتیري وکړو. او هلته به مو د کوچنیانو لپاره ډیر ښه شان به وه. یعنی ګازونه به وه داسې نور مسایل به وه. موږ به په هغو باندې ساتیري کوله او هلته به کالي به هم خرڅېدله او دغه تر څنګ ښایسته ښایسته بوټان به هم خرڅېدله. یعنی هغه شان وه چې خپل هغه خلکو جوړوله. هلته به خرڅول بیا به موږ تلو از موږ کورنۍ به دغه کالو څخه موږ ته اخیستله او هغه بوټان څخه به موږ ته راته اخیستله. او دا هغه تر څنګ بیا کله چې یعنی هلته داسې چرګان و نور شان هم خرڅېدلی. بیا به موږ هغه چرګان اخیستله خو د کوچنوالي مینه وه. نو موږ به هغه چرګان اخیستله او خپله دوله به مو هلته به بیا به مو ساتله او دغه هګۍ به مو بیا اخیستلې خرڅولې بیا داسې نور.
کلیم الله روان بیا وایي چې په دا ډول بازارونو کې ډېره برخه اخیستې خو ځینې ستونزې هم لري.
خو اوس یوه ستونزه دا پیدا سوې ده چې دلته غلاګانې پکې کېږي او همدارنګه چې کله بیروبار سي مثلا یو نفر غږ وکړي چې یا غل ده یا غلا وسول نو هلته ډېر بیروبار ګڼه ګوڼه یې ډېره وي خو نورې ښې دي.
درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.